در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم صفی الله استانگزای میزبان شماست. خوش آمدین.
من نکم جکفر احمدی وقت پاونستن که در سهار عطب جشوی زصفی و لستانک زیدشم شاد زدران پا تخنیک همکاری در پروگرام اورنده کم. او ریچه پا کندهار که نن سهار در کندهار در هوایی دگر 15 خزینه کار کون که او یو موتر چلون که در دو نامعلوم و وصلوالو لخواه در کندهار خر پا سلورم حوزه که وجل شوی. پا یو بل راپور که هم او ریچه در برچانی سفارت وی زدرداد فریادی در حقوقی کلنداری پا اساس افغانستان تستون شوی. او لدی ورست در هغه اروان طول مسائل پا افغان حکومت پوری ترلی دی. خود ترار سمخی در افغانستان سیمیان نره مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی په کندهار کې نن سهار نږدې و بجې د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی موټر چلونکي هوایي ډګر ته په لار په څلورمه حوزه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. په لوګر کې د ملي پیغام راډیو د مشر قاضي محمد نصیر مدثر د وژل کېدو د څېړنې لپاره دولتي هیئت ټاکل شوی دی. او د امریکا جمهور رئیس ویلي دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسي هکرانو د نفوذ په اړه لا دمخه د روسیې له ولسمشر سره خبرې کړې دي. رازو لومړی د افغانستان مهمو خبرونو ته. د کندهار ښار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلونکی نن سهار په یوه حمله کې وژل شوی دی. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د دی خوجه په سیمه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دي. اخوی یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د هوایي ډګر د خزینه کارکونکي له یوې امنیتي کمپنۍ سره د تلاشۍ په برخه کې تازه استخدام شوی وي او نن هم د لومړنیو روزنو د لیدلو لپاره هوایي ډګر ته روانې وي. په لوګر کې د یوې محلي راډیو د مشر د وژل کېدو د څېړنې لپاره یو دولتي هیئت وګمارل شو. په محمد اغې ولسوالۍ کې د ملي پیغام راډیو مشر قاضي محمد نصیر مدثر د پنجمې شپې ناوخته د مخپټو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل د پیښې د عاملانو د موندنې لپاره دولتي هیئت خپل کار پیل کړی دی. دا آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښولې. دغې اداروی په روان کال کې د قاضي نصیر مدثر په وژل کېدو سره د رسنیو 14 کارکوونکي او خبریالان وژل شوي. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې عاطف مشال د کرکټ بورډ نوی مشر ټاکل شوی دی. د سرچینې په وینا ټاکل شوی ښاغلی مشال د شنبې په ورځ په رسمي توګه کرکټ بورډ ته معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران له رسنیو سره مرکه کې ویلي وو د کرکټ بورډ مشران له ده سره توپیري چلند کوي او له څو میاشتو یې په لوبډله کې د لوبې چانس نه دی ورکړی. د عاطف مشال د مشري یا د هغه د ټاکل کېدو په اړه باندې وار له مخه د کرکټ بورډ زینو غړیو خپل مخالفت ښودلی. او افغانستان سبا یک شنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې په دوبۍ کې خپله درېیمه نړیواله شلاوره مسابقه کوي. افغانستان د دې لړۍ دویمه مسابقه پرون په 15 وکټو وګټله. افغانستان لومړۍ مسابقه د چهارشنبې په ورځ د 11 منډو په توپیر ګټلې وه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه وویل
دریمه لوبه چې د افغانستان د اماراتو پر وړاندې د روانې میاشتې په 13 نېټه د کابل پر وخت 1:30 بجه پیلېږي. د راتلونکي لوبې لپاره به هم د افغان لوبغاړي د یو ښه پلان او د ښه چمتووالي سره د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبغاړي ته ښکته شي.
د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې د متحده عرب اماراتو په وړاندې دوی پرله پسې بریاوې خپلې کړې چې د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم پرون پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویلي د دې بریا له کبله هر لوبغاړي ورسره ملګري اداري کسانو روزونکو او د لوبډلې مدیر ته 3,000 امریکایي ډالر انعام ورکوي. د خبرونه دلته ختمیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر وای په مستقیم ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې هکارانو پر نفوذ خبرې کړې دي. براک اوباما ویلی کله چې موضوع د روسي هکرانو له کابله د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو په پروسه کې د پربهرني نفوذ راغله، له پوتین څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې لړۍ مخه ونیسي. اوباما تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس ته وویل د روسي هکرانو د مخنیوي غوښتنه یې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې له پوتین څخه کړې وه.
In early September, when I saw President Putin in China, I felt that the most
خغلی اوباما وی د سپتمبر په لومړیو کې چې ما په چین کې له ولسمشر پوتین سره وکتل، فکر مې وکړ تر ټولو اغیزناک لار به دا وي چې مستقیم ډول خبرې ورسره وکړم چې دا څه پیښ نشي او ورته وایم چې د دې لړۍ مخه ونیسي که نه ځینې ناوړه عواقب به ولري. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل غواړي روسیې ته دا پیغام ورکړي چې د دې لړۍ مخه ونیسي، که نه امریکا هم کولی شي د روسیې په وړاندې ځینې اقدامات وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د چین یوې جنګي کښتۍ د امریکا د سمندري ځواک یوې بېچلوونکی اوپتل ګلایډر نیولی دی. امریکایي چارواکي وایي دغه کوچنی اوپتل د چین په جنوبي سمندرګي کې ساینسي او غیر محرم معلومات راټولول. د امریکا دفاع وزارت ویاند جیف داسن ویلي د امریکا متحده ایالتونو د دې پیښې په تړاو یو رسمي ډیپلوماتیک شکایت هم درج کړی او د دې اوپتل د بیرته تسلیمۍ غوښتنه یې کړې ده. د ویلي د امریکا د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ په فلیپین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې پوځي اډې د شمال لویدیځ په 50 کیلومتره کې غوښتل خپل دوه اوپتلونه ترلاسه کړي چې د چین جنوبي کښتۍ ورغله او یو اوپتل یې له ځانه سره یووړ. د دفاع وزارت ویاند وایي د چین کښتۍ له امریکایي کښتۍ څخه د مخابرې پیغام ترلاسه کول تایید کړل، خو د دې کوچني اوپتل د بیرته ستنولو غوښتنه یې ځواب نه کړه. له امریکا نه په یو بل خبر کې اوري چې د امریکا متحده ایالتونو حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول مؤثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړې ده. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت دا جایزه 25 میلیونو ډالرو ته پورته کړې. په 2011 میلادي کال کې په اکتوبر میاشت کې د بغدادي د نیولو په خاطر دا جایزه 10 میلیون ډالره وه. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په همدې باب په یو لیکلي بیان کې ویلی د البغدادي تر مشرۍ لاندې زرګونه کسان چې پکې د جاپاني، برټانوي او امریکایي اسیرانو ظالمانه وژنه هم راځي، په منځني ختیځ کې په وروستیو کلونو کې له منځه وړي دي. البغدادي چې په خټه عراقی دی، اصلي نوم یې ابراهیم السماري دی او خپل ځان له دوو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه بولي. پلویان یې هغه ته خلیفه ابراهیم وایي. که څه هم د ابوبکر البغدادي د هستوګنې دقیق ځای نه دی معلوم، خو د رپورټونو له مخې کیدای شي د عراق په موسل یا هم د سوریې په غربي پولو کې چیرته وي. عراقی چارواکي باوري دي چې په موسل کې د عملیاتو په تشدید سره البغدادي او نور ملګري یې دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او د ځان د پټولو ځای ولټوي. وروستی خبر دا چې د موسکو ښار چارواکو د ترکمنستان د سفارت مخې ته د بشري حقونو د فعالانو هغه اعتراض ته اجازه ورنه کړه چې په پام کې وه د زندانی شویو ترکمن خبریالانو په ملاتړ راتلونکې دوشنبه وشي. د ترکمنستان د بشري حقونو د یو مرکز مسؤلینو پرون وویل د موسکو چارواکو دا پلمه وکړه چې دغه اعتراض ته په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې سفارت ته په نږدې سیمه کې ښایي د عامه ترانسپورت بهیر زیانمن کړي. د بشري حقونو د دې مرکز په حواله اعتراض ته اجازه نه ورکول سیاسي انګیزه لري. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ازادي راډیو ته واګیست خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې کتلای شئ. اوس هم ورزو د پروګرام مطالبه ته اورئ چې د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکی نن سهار په یوه حمله کې وژل شوی دی. د برټانیې سفارت وایي د زرداد فریادي قضیه پای ته رسېدلې او هغه د حقوقي کړندارې په اساس افغانستان ته ستون شوی دی. له دې وروسته ټول مسؤلیت افغان حکومت پورې تړلی دی.
He has been deported back to Afghanistan. So what happened to him now is a matter for the Afghan authorities.
د په جرمني کې د حکومت یو شامل ائتلاف د افغانانو له ایستلو سره مخالفت ښودلی او له دې پروسې د بندولو غوښتنه یې کړې ده. دا هم اوري چې په ننګرهار کې به راتلونکی کال د زیتونو تولید 1200 ټنو ته ورسیږي.
څه کال د زیتونو تولید لپاره بندري پاملرنه شوې ده. خلا سره څنګه کال کې د ننګرهار کانال 1200 ټنه زیتون تولید کړي.
ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم درته خبرو.
راځو لومړی مطلب ته د کندهار د هوای ډګر 15 خزینه کارکونکو او د هغوی یو موټر چلوونکو نن سهار په یو حمله کې وژل شوې. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک د پیخه ازادي رادیو ته تایید کړ دغه چې د پیخه په کوم ځای کې شوې او 15 خزینه کارکونکو په کوم برخو کې دندې کولې او د چالو خوا وژل شوې. د ټولو جزئیاتو د پښتلو لپاره خپل خبريال صادق رښتینی تور زورشتینی صاحب سلام سهار په خیر. دغه پیخه څنګه وشوه؟ څو بجې نن سهار وشو دقیق؟
تنګزی صاحب ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې نن سهار دقیقا څه کم 9 بجې د کندهار هوایي ډګر 15 کارکوونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي د کندهار ښار د تلریمې امنیتي حوزې د دې خواجې په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې تربیت لاندې راغلي او دغه کسان وژل شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د مسؤل سمیم خپلواک سره چې ما څو شېبې مخکې خبرې وکړې هغه وویل چې دا کسان د دوو حمله کوونکو لخوا د کلاشینکو په ډزو وژل شوي دي. البته هغه مهال چې د دوی موټر د هوایي ډګر پر لور حرکت کوي زه هم دا اوس د پیش د ځای د کندهار میرویس روغتون ته راغلی یم چیرې چې د دغه وژل شوو ښځو مړي راوړل شوي دي. دلته چې ما د عیني شاهدانو سره خبرې وکړې دوی وایي چې دغه ښځینه کارکوونکي هوایي ډګر ته د دندې لپاره روانې وي چې له دغسې پیش سره مخامخ وي او ویل کېږي چې دوی په یوې امنیتي کمپنۍ کې کار کاوه. د امنیتي کمپنۍ په چوکاټ کې د کندهار هوایي ډګر د تلاشي او نورو برخو کارکوونکي وي او تر اوسه هیڅ یې ویلې د دغه پیش مسؤلیت نه دی منلی.
مخکې به هم دغسې حمله کېدلې یعنی ټارګټ یا هدفي وژنې به کېدلې چې بالخصوص ښځې په نښه شي په کندهار کې که څنګه؟
په کندهار کې هدفي وژنې تر بل هر ولایت زیاتې دي. پر ښځینه کارکوونکو حملې له ډېره وخته دوام لري. تیر کال په همدغه شپو کې د یونما یوه کارکوونکي هم په تلره موضوع کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شوه. دغه راز تر هغه وروسته یو شمېر ښځینه پولیس هم په بېلابېلو وختونو کې د دغه ډول پیښو سره مخامخ شوي.
بلې چارواکي څه وایي چې لاس په کار شوي که څنګه د عاملونو د نیولو لپاره د دغې قضیې؟
هم دا اوس دلته نږدې زما سره د تلریمې حوزې امنیتي کسان ولاړ دي. دوی وایي چې هلته د پیچ په ځای کې لا هم پلټنه روانه ده تر څو دغه کسان ونیول شي.
بلې ډېره زیاته مننه کوم صادق رښتینی و چې له کندهارې موږ ته تازه جزئیات راکول. په کندهار کې نن سهار نږدې 9 بجې د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکوونکي او د هغوی یو موټر چلوونکی د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست. په کابل کې د برېټانیا سفارت وایي تر دې وروسته د زرداد فریادي د اړوندو مسایلو اقدامات د افغان حکومت کار دی. دغه سفارت ویاندې ازادي رادیو ته ویل زرداد د برېټانیا د حقوقي کړنلارې له مخې افغانستان ته ستون کړی شوی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پخوانی قومندان زرداد فریادي د چهارشنبې په ورځ په برېټانیا کې تر سوکلن بند وروسته کابل ته ستون شو. راپورونه وایي زرداد د ځینو کسانو د ادعاو پر اساس په برېټانیا کې د یوې محکمې لخوا له بشری حقوقو په سرغړونه محکوم شوی و. صالح محمد صالح ته بغاښ شو.
د زرداد فریادی په اړه په کابل کې د برېټانیا سفارت له څرګندونو سره جوخت د جمهوریت ریاست یوې سرچینې تیر شپه د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل که څوک د حزب اسلامي د پخواني قومندان زرداد فریادی په باب ادعا یا شکایت لري کولی سي د افغانستان محکمو ته ورسي. په کابل کې د برېټانیا سفارت وایي تر دې وروسته د زرداد د اړوندو مسایلو په اړه اقدامات د افغان چارواکو خپل مسؤلیت دی. د دې سفارت ویان دی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې له برېټانیا د زرداد فریادي اخراج د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له وروستي تفاهم لیک سره تړلې موضوع نه ده.
د زرداد اخراج د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې لموافقې سره ارتباط نه لري. دا کار د برېټانیا د حقوقي کړنلارې له مخې سوی دی. د افغانستان ته ستون کړی سوی او تر دې وروسته که هر اقدام کیږي په افغان چارواکو پورې اړه لري. څرنګه چې د په برېټانیا کې د استوګنې حق نه درلود نو اخراج کړی سو. زرداد فریادی د چهارشنبه پرز په برېټانیا کې تر څو کلن بند وروسته افغانستان ته ستون سو.
د ملي امنیت د عمومي ریاست یې سرچینه د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې قومندان زرداد له دوی سره دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل د زرداد پر خلاف حکومت دوسیه وي، عدلي او قضایي نهادونه باید له قانون سره سم هغه وڅېړي. که د زرداد په اړه له عدلي او قضایي ارګانونو سره کوم دوسیه وي، یا هم که په محاکمو کې حق العبدي ادعا مطرح کیږي، باید له قانون سره سمه وڅېړل سي. که دا مسایل نه وي، نسو کولی د ابهام په حالت کې کوم څوک له سند پرته تورن کړو یا ادعا وکړو چې ودې نیول سي او زندان ته دې واچول سي. موږ هم هغه څه غواړو چې نافذه قوانینو یې حکم کړی دی. د فرانسې خبري اجانس لیکلي چې زرداد فریادي په نویمو کلونو کې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د انسانانو د برمته او شکنجه کولو په تور په 2015 میلادي کال په بریتانیا کې محاکمه او په 40 کاله بند محکوم سو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زرداد پر خوشی کېدو او افغانستان ته د هغه پر ستنولو اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي زرداد شي له هغو کسانو د غچ اخیستو هڅه وکړي چې د ده پر ضد یې په ویډیویي بڼه شاهدي ورکړې ده. په دې اداره کې د افغانستان د برخې یوې څېړونکې پاتریشا ګاسمن ویلي اول باید د هغو شاهدانو د خوندیتوب لپاره پروګرام وسنجول سي چې د زرداد په ضد یې په محکمو کې شاهدي ورکړې ده. د هغې په خبره په دې اړه له چارې پرته به د زرداد خوشي کول یو غیر مسؤولانه اقدام وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته خو یا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. کولای شي تازه خبرونه او نور مهم راپورونه او خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه باندې وګورئ. همدارس د هغو راپورونو لینکونه هم په دغه فیسبوک ترلاسه کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ باندې پراته دي. د جرمني په حکومت کې شامل ائتلاف د افغان پناه غوښتونکو د اخراج د مخنیوي غوښتنه رد کړه. خو د جرمني اپوزیسیون د افغانانو د اخراج د روانې لړۍ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د اخراج شوي افغانانو کډوالو لومړی جوپه د چهارشنبه پورې کابل ته ورسېده. افغان حکومت وایي یوازې په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې شاوخوا 4000 افغانانو نوملیکنه کړې او غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. سفیو صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل حکومتي ائتلاف هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو مخه نیول کېدای سوی. جرمنی هغه افغان پناه غوښتونکو اخراجوي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه یا دوسیه رد سوي وي. خو د جرمنی د حکومت سیاسي مخالفان بیا د افغانانو د اخراج مخالفت کوي او وایي افغانستان لا هم امن ځای نه دی. د جرمنی د محافظه کار ګوند کرسچن سوسیال اتحاد غړي سټیفن مایر د جمعې په ورځ وویل د فرانکفورت له هوایي ډګره د چهارشنبه په ورځ د 15 افغانانو اخراج یو غوره اقدام و. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي د هغو افغانانو په ډله کې چې د چهارشنبه په ورځ اخراج کړل سوي 100 تنو یې په جرمنی کې جرمونه کړي وه. د جرمنی رسنیو د راپور له مخې په پام کې ده هغه نور پناه غوښتونکي هم د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې افغانستان ته اخراج سي چې د پناه دوسیه یې رد سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل په جرمني کې د افغانستان سفارت ته په زرګونو افغان پناه غوښتونکو مراجعه کړې چې غواړي په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سي. یوازې په جرمنی کې 4000 افغانانو د افغانستان په سفارت کې نوملیکنه کړې چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سي. دوی د هغو کسانو له ډلې دي چې د پناه غوښتنې دوسیې یې رد سوي دي. هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته اخراج سوي دوسیې یې په 2008، 2009 او 2010 میلادي کلونو کې رد سوي وې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 12 میاشتو کې څه باندې 10000 افغانان له اروپایي هیوادونو څخه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. خو د جرمني د پارلمان په ولسي جرګه کې د اپوزیسیون د کیڼ اړخ ګوند یوې غړې اولا یلکا افغانستان ته د افغانانو اخراج یو وحشیانه او غیر انساني عمل وباله. هغې ویلي په افغانستان کې امن سیمې نسته او دغه هیواد ته د جرمني پوځیانو د لیږلو معنا دا ده چې په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي د اروپای ټولنې د پولیسو نوی ماموریت به په افغانستان کې په نوي کال کې پیل شي. د کورونای چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو ملاتړ او همکاري ډیره مهمه ده او بروکسل ته د کورونای چارو د وزیر سفر په همدې هدف و چې دغه ماموریت د پیل غوښتنه وکړي او نورې همکاري جلب کړي. له ښاغلي صدیقی سره مې پرون خبرې کړې او بروکسل ته مو د سفر په اړه ترې پوښتنه کړې.
د اتحادی اروپا یو د پولیسو ماموریت چې په تیرو اتو کالو کې د افغانستان د پولیسو سره یو ځای کار کوي دغه یو مرحله ختم شو او بل مرحله د پاره مونږ رالو چې دلته د وی سره خبرې وکړو او ستراتیژیک توګه باندې دغه کومکونه پولیسو ته زیات شي. نو زموږ اساسي غوښتنه دا و چې څنګه وکولې چې دغه دوامدار روابط وساتو او کومکونه هم زیات شي پولیسو لپاره ته څو پولیس مونږ په کورنۍ چارو وزارت کې افغانستان ملي پولیس نور هم تخصصي او خاصتن د هغه تعدیدات سره چې نن پولیس مخامخ دي د تعدیداتو په تناسب کومک او مرستې پولیس لپاره زیات شي لکه د ترهګرۍ سره مبارزه د جرایمو سره مبارزه د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره مبارزه دا ټول د پولیسو هغه مهم او اساسي وظایف دي او ستونزې دي چې د افغانستان ملي پولیس مخته لري. خو د دې په تناسب باید زموږ همکاران متحدین خاصتا اتحادیه اروپا چې په تیرو 1500 کالو کې زموږ سره ډېر مرسته کړې او یو ځای ول کومک نور هم زیات شي.
بل څه څه به وي پکې د روزنې ترڅنګ به کوم ډول روزنې به وي؟ آیا فرق به کوي نسبت نورو کلونو ته؟ څه به پکې شامل وي په دغه برخو کې؟
مهمه خبره دا و چې د 2018 کال شروع کې د اتحادیه اروپا بل نوې ماموریت د پولیسو د حمایت لپاره هغه شروع کیږي، یعنی دوهم پړاو د دې دی چې د همکاریانې زیات شي د پولیسو سره. نو دغه د پاره هم موږ راغلي وو چې تر څو کولای شو خپل مشخص نیازمندیانې او هغه برخو کې چې د افغانستان ملي پولیس کومک ته ضرورت لري اړتیا لري هغه ته کوم دوی توجه وکړي او ملاقاتونه د مهمو چارواکو سره په اتحادیه اروپا کې هم ترسره شول. ناتو کې هم د کورنۍ چارو وزیر د ناتو د سکرتر جنرال د ماون سره هم وکتل او ډېر مسایل چې اهمیت لري د افغانستان د امنیت لپاره د افغانستان د پولیسو د لا پیاوړتیا په برخه کې دا خبرې اترې وسولې. او
یعنی دوی څومره راضي ول ستاسو له خبرونو، ستاسو له موضوعاتو، ستاسو له پیشنهادونو، او څومره به واقعا د تاسو لپاره دغه سفر خوي؟ یعنی لاسته راوړنې څه دي؟ دوی آیا قانع کوونکی جواب تاسو ته درکړي؟ څه وعده وکړي که څنګه؟
بالکل، د دوی مهم خبر دا و چې څو د اتحادیه اروپا مرستې به دوام لري. ټول هغه اتوشت وادونه چې اتحادیه اروپا کې دوی استازي په هغه مجلس کې چې موږ هم درلود په یو غږ باندې دوی خپل دوامدار حمایت اعلان وکړي او دې ته کاملا چمتو دي چې د افغانستان خلکو سره پاتې شي. او خاصتاً د پولیس یو مهم نقش لري په افغانستان کې، مهم مسؤلیتونه لري. د دوی د پولیسو د دوامدار انکشاف او اصلاحات په برخه کې کاملا دوی آماده دي چې کومک وکړي، ملاتړ وکړي او د دوی د کومکونه باید عمل لري.
له صدیق صدیقی سره مو مرکه واورېده و موردل چې تمه ده د نوي کال په پیل کې په افغانستان کې د یوپول یا د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت له سره ونیول شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وارد فیسبوک راورسید. فیسبوک د جعلی خبرونو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې غوړه کړې. فیسبوک رسله د دروغو خبرونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړل چې د امریکا د ولسمشرې په وروستیو انتخاباتو کې زیات جعلی خبرونه په دې ټولنیزه شبکه کې خپاره شول او ویل کیږي د انتخاباتو پر پایلو اغیز وکړ. اسمت ساروان دغه مطلب جوړ کړی.
د فیسبوک ادارې په خپل شبکه کې د دروغي یا جعلي خبرونو د خپرېدو مخنیوي لپاره د نویو اقداماتو اعلان وکړ. فیسبوک د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره وروسته لدې اقدامات پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې له دې شبکې ناوړه استفاده وشوه او ورپسې پر فیسبوک فشار راوړل شو چې د دروغي خبرونو مخه ونیسي. فیسبوک د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې شبکې کارونکي به کولای شي چې پر جعلي یا دروغي خبرونو د بیرغ نخښه کلیک کړي تر څو فیسبوک یې په اړه څېړنه وکړي. د ای بی سی نیوز او اسوسییټډ پریس خبري آژانس پر شان خبري چینلونه به له فیسبوک سره د جعلی خبرونو پکتلو او معلومولو کې مرسته کوي. فیسبوک وای که د اسوسییټډ پریس او ای بی سی نیوز پر شان ادارو تشخیص کړي کوم خبر ناسم دی، د بیرغ نه خبر پرې او حل کیږي او له خبرونکو څخه به پوښتل کیږي چې ولې دا خبر خپور کړی دی. فیسبوک چې په درسته نړۍ کې 1,800,000,000 تنه کارونکي لري، وایي هر کله چې پر کوم خبر بیرغ وټومبل شو، ډیر لږ به خلکو ته ښکاري او خپرې دی بنه شي. د فیسبوک مرستیال رئیس آدم موزیری وویل بدو قضیو ته به زیات پام کوي. تر دې څو اونۍ وړاندې د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ ویلي و چې دا خبره سمه نه ده چې په فیسبوک کې د جعلي خبرونو خپرېدو د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې له منتخب شوي ولسمشر ډونالد ترامپ سره مرسته کړې ده. تر انتخاباتو وړاندې د فیسبوک لاري په دروغي خبرونو کې یو همدا و چې پاپ فرانسیس د ترامپ ملاتړ اعلان کړی او یا د فدرالي تحقیقاتو هغه مامور مړ موندل شوی چې د ولسمشر د کاندید هیلری کلینټن په اړه څېړنې کولې. د واشنگتن سټیټ پوهنتون د یو پروفیسر د معلوماتو له مخې د اف بی آی د مامور د وژل کېدو خبر په فیسبوک کې تر زر ځلې زیات شریک شوی و، چې د اکثرو ورځپاڼو ډیر مهم خبرونه دومره نه شریک کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه په ننګرهار کې به راتلونکی لمریز کال د زیتونو تولید 2,000 تنو ته ورسیږي. د دغه ولایت چارواکي ویل دي سره به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګنی سره په دې اړه مرکه صالح محمد صالح کړي.
تیر کال د مرکزی ادارې د لسمر ملا ملک شغا سلور برخو لپاره به بودیجه ورکول شوې وه تر څو د زیتونو ښه ساتنه او پالنه شوې وه. دوی به سږکال سوزیه اندازه زیتونو تولید کړي ده، خو ولې سږکال د زیتونو تولید لپاره ځانګړي پاملرنه شوې ده. د دې لپاره مرکزي ادارې هم پام کړی دی، په ننګرهار کې زموږ د کانال ادارې هم ورته ځانګړي پاملرنه کړې ده. دا لومړني اټکل لا چې دي چې انشاءالله په راتلونکي کال کې د ننګرهار کانال 2,000 تنه زیتون تولید کړي. سږکال د زیتونو د تولید نشول لامل د بودیجې نشتوالی و. د زیتونو فابریکې لپاره ځانګړې بودیجه اخیستل شوې ده. راتلونکي کال به تولید زیات شي. په دې کې د کار موندنې ډېر فرصتونه برابرېږي، سلګونه ځوانان حتی زرګونه مجبوره شو چې دلته به د کار زمینه برابر شي که بشپړ ډول د ننګرهار کانال فعال شي. له بل لوري موږ په بېلابېلو برخو کانال کې تولیدات لرو. که چېرته ټولې برخې فعاله شي، فابریکې فعاله شي، موږ به خپل تولید هم ولرو او کار زمینه به هم برابر شي.
څومره بودیجه ورته سږ کال اختصاص شوې ده؟
کومه اختصاص بودیجه چې وه تېر کال ورته پام کې نه وه نیول شوې، هغه د اړتیا له مخې څومره بودیجه چې سږکال پیشنهاد شوې وه هغه ورته منظوره شوې ده او عملاً کار پرې روان دی. اوس هغه بودیجه په څلورو برخو کې مصرف کېږي. د زیتونو په برخه کې چې هغه د امراض په برخه کې دي، د بوټو د ساتنې په برخه کې دي، ځکه موږ ویلی شو چې موږ سږ کال 2,000 تنه زیتون تولیدولی شو.
دا د نورو کلونو په نسبت څومره زیاتوالی شي؟
روان کوم کال چې دی چې موږ ویلی شو د زیتونو تولید موږ په نشتي کاني، ځکه چې مرکز پاملرنه ورته ونه کړه. دا یو لوړ تحول دی چې د ولایتي ادارې د مرکز د هلو ځلو په ترڅ کې موږ یو دم 2,000 تنه زیتون تولیدوو. دا به په وروستیو کې بېساری رقم وي.
او دا د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې څومره مرسته کولای شي؟ یو بدیل کښت کڼل کېدای شي.
عموما که د زیتونو فابریکې بېلابېلې برخې فعاله شي، چې زرګونه ځوانانو ته کاري زمینه برابرېږي، هغه ځوانان چې هغوی اوس مهال د کوکنارو په کار بوخت دي، دلته فرصتونه برابرېږي او هغوی ته هم نفقه ګټلی شي او هم حلاله برخه باندې کار کولی شي.
خبر یاست؟ د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډیر پام برقی یا الکترونیکی موټرو ته اړولی دی. هره کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنۍ داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقی موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشی او گمان کیشی چی ده تسلا پا وراندی با پا جی دی سیال بدل شی. حاضر ده ما تسلا موتر پا برقی موترو که مخ کشتی. ده لوسید موترز کمپنی ایر ای وی موترونه دیر لکسا و پراخ جور شوی. راز راز تفریحی وسایل و امکانات لری. بیتری 100 کیلو واته ده. او له همدې کبله په یو ورچارج 640 کیلومتر مزل کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټسلا موټر په یو ورچارج نږدې 1500 کیلومتر لار کچ کولای شي. د لوسیت موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2013 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډیر لوکس او مجهز تر $160,000 پورې بیه لري.
اوس هم د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگینه لیکلی د په بخنی سره باید لاند خبرونه وای. د کندهار د هوایی دګر 15 خزینه کارکونکو او د هغوی یو موټر چلوونکو نن سهار په یو حمله کې وژل شوی دی. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل دا کسان د کندهار ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د دی خوجه په سیمه کې د دوو نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. په لوګر کې دی وی محلي رادیو د مشر د وجل کېدو د سیړنې لپاره یو دولتي هیئت ګمارل شوې ده. خبره د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو ته وکړه. یوې باوري سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې عاطف مشال د کرکټ بورډ نوې مشر ټاکل شوې ده. د امریکا ولسمشر وای په مستقیم ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسي هکرانو پر نفوذ خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر ابو بکر البغدادي د نیول کېدو یاد هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول معاصرو معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړې ده. او د مسکو ښار چارواکو د ترکمنستان د سفارت مخې ته د بشري حقونو د فعالانو هغه اعتراض ته اجازه ورنکړه چې په پام کې وه د زندانی شوي ترکمن خبریالانو په ملاتړ راتلونکې دوشنبه وشي. مننه قدرمنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو هغه سمسونو ته چې تاسو مونږ ته راستولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
قدرمنو اوریدونکو په اسمسونو کې حاجی شمس الحق د هلمند سنگین څخه لیکلی دی چې له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي ښځو یا د هغو ښځو په اړه چې په پوځ کې کار کوي باید پاملرنه وکړي او د هغوی خوندیتوب وکړي. همدارس قاسم زواک له هلمند په یو بل سمس کې لیکلي په هر ولایت کې زورواکي په مظلوم باندې سخت ظلم کوي. ولسمشر باید دغه زورواکي له واکه لري او زندان ته واستوي. سردار اغا له کندهار لیکلي ولسمشر باید د کرکټ عمومي مشر لیري کړي. دته باید وایي چې د سرچینو د خبر لمخي عاطف مشال د کرکټ بورډ نوې مشر ټاکل شوی دی. همدارس د زرداد فریادي په اړه باندې چې له برېټانیا راستون کړی شوی دی خلکو یې سمسونه راستولې دي. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان لنګار نه لیکلي انګریزان د زرداد په جنایت خبرو چې زندانی کړ هغه افغانان چې د هرکلی کوي له انګریزانو بدتره دی. د دغه سمس مونږ ته لیکلی. همدارس جعفری په نوم یو اوریدونکي بیا لیکلي د زرداد قومندان سره باید افغان حکومت ښه چلند وکړي. هغه سره ښه چلند به صلح ته زیان ونه رسوي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیمه 1313 شمیرې له لارې مونږ ته سمسونه راواستوئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل ازادي خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه او همدارس په دولش پګنوي منځنۍ صفه او افنسل شر پنځه باندې پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ترمنز لورستوي پریکړه ملاتړ کړه. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل ولسی جرګه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې د افغانستان د سیاسيونو د یووالي لامل کیږي. سیاسي کارپو ودیر صفای بیوي لیو والی سره جوړ جاړی د خې حکومت ولې نه نه دا او خې پایلې به ونه لري. عباد الله حننزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت او د بلخ سرپرست والی ترمنځ له هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې به یې د دوی ترمنځ شته سیاسي اختلافات له منځه لاړ شي. د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک چې له حکومت یا نظام سره فاصله لري او د افغانانو د امنیت او یووالي په هدف له حکومت سره یوې پریکړې ته رسیږي د ستایلو وړ دی او ولسی جرګه ترې ملاتړ کوي. ښاغلی عرفان وویل روان ناسم وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په څیر نورې سیاسي مخالفې ډلې هم له حکومت سره په ګډه د هیواد د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي.
از دې ما هر حرکتی که منجر شو به تفاهم
همسویی دی وایي زما په باور هر هغه حرکت چې د سیاسيونو او افغانانو ترمنځ د یووالي لامل کیږي موږ ترې ملاتړ کوو. فکر کوم یو ښه او پر ځای ګام دی او هر هغه څوک چې له نظام او حکومت سره فاصله لري دا ډول پریکړو ته ورسیږي او هدف یې په هیواد کې د امنیت او یووالي راوستل وي دا د ستایلو دی او موږ ترې ملاتړ کوو. د بلخ سرپرست والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور په تازګۍ کې ویلي چې له ولسمشر سره یې د وروستیو کتنو او خبرو په نتیجه کې پریکړه کړې چې د بلخ ولایت له سرپرستۍ تیر شي. خغلی نور ویلی له ولسمشر سره پر ځینو مواردو پریکړې ته رسیدلې او تمه ده د ولسمشر او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شي چې پر بنسټ به یې د یاد ګوند غړي په لویو سیاسي پریکړو کې ونډه ولري. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې حکومت تر ډیره پر سهامي شرکت بدل شوی او هر څوک هڅه کوي چې په یو ډول سره قدرت انحصار کړي. سیاسي کارپو ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل د حکومت او خاغلی نور ترمنځ دا ډول پریکړې به نورو ته هم دا فرصت برابر کړي چې له حکومت څخه د زیاتو امتیازونو غوښتونکي شي.
جوړجاړي کول دی او والی سره چې یا بزه ولایت پردم په شرطونو باندې او یا لکه بیګای چې په تلویزیون کې هم ویل چې رئیس جمهور زموږ سره خاص یو قرارداد موافقه امضا کوي او دا رقم موافقه امضا کول دی افراد او اشخاص سره دا د ښې حکومتداري و ښه ولسواکي و د حاکمیت
خغلی صافی زیاته کړه چې حکومت باید نور انفرادي جوړجاړیو ته خاتمه ورکړي او زورواکو ته تسلیم نشي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست نظر هم واخلو خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال عطا محمد نور د ډاکټر عبدالله عبدالله کلک ملاتړی و او له هغه وخته یې تر وروستیو څو میاشتو پورې په یو ډول سره د ولسمشر د پریکړو مخالفت کوه.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست. له دغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبرو هیله در پې واوري. مننه چې دغه پروګرام مو واورید.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو د اداري فساد پاره تاسو ډیر پیغامونه د ځل رسیدلې دي چې غواړم د بیلګې پټول یو څو در ورم ځکه تاسو نور پیغامونه هم ستاسو په ګره به وورو.
السلام علیکم زاجل الو خبر کوم نن من ولایت څخه مولا شوانی څخه د اله د راښ شته شپه خور لري چې انور سم مسلمانې بل ځای کې نه ورو خاص شپه خوري نور اس کار نه وکړي څنګه دی لاله خړیر حضور کې بیا دا که هیڅ کارم نه کوي خلاص او سلام احترام
زار دی خالد او زه یې د علم د ولایت څخه خبر کوم. هر مشر دا وایي چې موږ د مور په ساتو سره مبارزه کوو دا زه په ساتو مست نه مرمي چې دا زه اسکر کوي او کې دغه بسګر خلک یې خو دا ټول یو تر بل دوی نش سر را کشولای خو ګډه په ساتو اخته دي دا غټ غټ مشران ټول یو تر بل په ساتو خې د سره سره یا درګه خاص ترمنه پوری ټول په فساد اخته په فساد اخته دي اخم چې منی پیدا کړی په غلا و پیدا کړی دي نو موږ دا شي رئیس جمهور ته ضرورت لري چې هغه دا ټول باغ د بیا خو کړی دا ټول موږ چې نور نالان چې هغه مرز اخ دا ټول د بیا خېږي به ته نور نالان چې ویلي هغه به سويږي دا ټول په فساد په مرز اخته دي دا نه سميږي. والسلام
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنینه سلامونه نیکی د احترامات بیا بیا ومنلی ولسمشر نو وختونه لرم چې د کابل په ښارو کې ډیر سخت اداري فساد جریان لري. کچېری پیسې ورنکه هیڅ کار نه درته کوي تاسو باید اداري فساد مخه ونیسي لومړی په مرکز کې او بیا نور ولایتونو ته خاص پاملرنه وکړي. په مرکز کې اداري فساد دومره سخت شوی ده چې اسرائیل به دومره رشپاتونه لري لکه څنګه زموږ د افغانان چې په رشپات باندې روبي شوي دي. تا د خپل په ډګر درته وایي دومره پیسې راکړه چې کار درته کوم، چې پیسې نه کیس کار نه درته کوم. نو تا ولسمشر تا خوشمنه کړي چې زه په اداري فساد مقابل کې مبارزه کوم. د مبارزه مو درته وګوته کړه، تاسو باید مخ ونیسي دفتر ته ورشي، تاسو یو چای پیاله د تړاګه کې بس تاسو هرکلی وکړي او تاسو واچ بس. اما زل ډیر ښه خاطرات لري لرم او ترې لاړ شي. مازی خلکو ستونزې په نظر کې نه نیسي، خلکو ستونزې همدا دي کنه چې هلته رشوت نه اخیستل کېږي، خار غریب څمڅه چا خبر شي دیوال ته ودرېږي څه پیدا کوي. داسې
ستاسو دوستانو د دغو څرګندونو په خبرګون کې د ولسمشري ماڼۍ مرستیال وایان د واخان مینپال داسې ځواب لري.
د ملي وحدت حکومت د ریس د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر واضح او ښکاره دي. د حکومت ټول مشران د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل تعهد او ژمنتیا لري. د نړیوالو ادارو چې د روڼتیا او د شفافیت په برخه کې کار کوي، د هغو ارزونې همداسې شي. د ملي وحدت حکومت تعهد او د هغوی اجراءات د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښکاره او محسوس دي.
بله دوستانو، ستاسو پیغامونه پر بیلابیلو مسایلو دی. موږ هم هڅه کوو چې د خبرونې وخت په پام کې نیول سره راوخلو او تر چارواکو ورسو. اوس به ورسو د هغه اوریدونکو وړاندیز ته چې وای د افغانستان روانو حالاتو ته پکتو لازم ده چې شزینه پولیس ولرو. شغله جعفری به د خپل دغه وړاندیز شیګنی په خپل درته وای.
جعفری لزابل زامت تر کومه رښتیا هم په یو دولت کې چې جوړ هواد وي او شریعي نظامي پاره کې کولای شي چې د نړیوال پولیسي په دې ځای کې ډیر زیات اړتیاو او کاو تاسو چې هغه په یو کور کې تلاشي کوي او هلته محکوم انسانان او هلته بیا خپل قانوني چلند د خپل برخور تر سره کوي. نو دا یو ډیر ښه خبره ده په دې کې د دولت او د رعایت تر مابین کوم مشکلون بیا ناراضي کوم سنول ناراضي او دوی په ما بانک کوم یو ځانګړی فلم نه جوړیږي بیا او کچیرې داسې وي چې نارینه یو کور ته ورشي د نارینه و دپاره نارینه پولیس د غو دپاره بیا یو بده خبر ده او بد کار دی. دا په ټولنه کې نورې ستونزې زیږي او بیا څه نور مشکلات ایجادیږي کورمه ونه.
بله د دې دوست وړاندیز مو واورید. البته افغان چارواکي هم د برخې ته به ځواب نه دی. په دې ورستیو کې لوی څارنوالۍ هم ژمنه کړې و چې په خپلو ادارو کې به د ښځو شمیر زیاتوي او د یو پروګرام له لارې چې د آسیا په نوم بنسټ به یې مخته وړي 250 تنو ښځو ویلې و چې غواړي د نورو ښځو د ستونزو د حل لپاره ځینو لیرې ولایتونو ته ولاړ شي. دغه ورځ به د یو بل اوریدونکي شکایت ته ورسو چې ادا کوي د روزګان په ګیزا بلوسوالۍ کې حکومت د عملیاتو پر مهال کو سره ناسم چلند کوي.
وعلی السلام علیکم باودین یم د روزګان ولایت تګیزو د ورسوالۍ تښتنان د سلی څخه تاسو ته هم جوړدم. دګیزا په ولسوالۍ کې حکومت تر څچورو چپاول کړی دی. د ستخر کورونه ورسول دي او بازار سوزل دي، خلک یې وهل دي، خلک یې شهیدان کړی دي. اشرف غنی ته ژوندۍ خپلما د خواهش دی چې اول له سولې خواهش مکو، طالبانو سره د سولې خواهش مکو. سولا ناراضی ستاسو جن ولکه سولا راسی او ولکه په افغانستان کې سولا څوک سلو دی. نیوی طالبان چاپیږي، هر ورځ طالبان چاپیږي. حکومت د ظلم او د بنباری د لاسخه ګر سره وحشت په ګزو په ټول افغانستان کې وحشت د څنګه حکومت دی. د خدای ورې ته وګوره، اشرف غنی ته قران ورې ته وګوره، د پیغمبر علی السلام ورې ته وګوره. کومه دار کوم حکومت را باندې کوي یا دار کوم حکومت کوي یا مریونو دار کوم مکوي وکوي. خلک د خپل د ژوند نه بېزاره کوي کنه، د ژوند نه بېزاره کو په ولا چې سید من درټول کی. سلام، د ما پیغام نه شرک
د دې دوست شکایت خو موارد خوست. د روزګان چارواکي د روانو عملیاتو په اړه څه وایي؟ د دغه ولایت د والی لویان دوست محمد نایب سره زموږ همکار صالح محمد صالح خبرې کړې دي او شغلی نایب ورته داسې معلومات ورکړي.
دغه عملیات ډېر پسې ځای سره روان دي او انشاءالله امید لرو چې تر راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو پورې به د تنکور پورې اړوند ټولې سیمې تشکیه شي. د دې تر څنګ د ګیزاب په ولسوالۍ کې هم زموږ چارز عملیات روان ول. ګیزاب هغه ولسوالۍ وه چې د تېرو درېو میاشتو راهیسې مرکز د وسلوالو مخالفینو له لوري په یو ډول محاصره کې و. د تېرې هفتې د عملیاتو په پایله کې بالاخره د ګیزاب د ولسوالۍ مرکز نه یوازې دا چې د معاشرې څخه خلاص شو، بلکې ټولې هغه سیمې چې په تېرو دوو میاشتو کې د دښمن لاس ته ولیدلې وې بېرته هغه زموږ د افغان ځواکونو لاس ته ولیدلې وې او وضعیت هلته کاملا بېرته عادي حالت ته راګرځېدلی.
دا هماغه د شفق دوه په نامه عملیاتو سلسله ده.
د شفق دوه د عملیاتو د پیل څخه مخکې دغه عملیات پیل شوي وو. شفق دوه خو البته یوازې په ملي اردو پورې مربوطېږي او د دفاع وزارت هغه د پلان له مخې دغه عملیات مخته ځي. خو د دې نه مخکې هم هغه میشتو ځواکونو د یو شمېر خاصو باوکمندوي ځواکونو په ملاتړ باندې چې افغان هوایي ځواکونه یې هم ملتا کوله دغه عملیات دلته پیل شوي وو. تقریبا لس ورځې یا پنځلس ورځې دغه عملیات پیلېږي او وروسته دغه نه بیا د شفق دو په نامه باندې عملیات هم پیلېږي چې اوس هم مهاله دواړه عملیات هم په ولسوالیو کې هم دلته په مرکز کې جریان لري.
بله، د اروزګان او کندهار ترمنځ د لارې د خوندیتوب دپاره څه چاره سنجول سوي؟ ځکه وخت نا وخت دغه لاره د څو ورځو دپاره تړلې وي چې ولسي خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړي.
هغه دایمي لار چې ترنکوټ د کندهار سره نښلوي هغه لویه لار درې میاشتې وړاندې د وسلوال مخالفینو له لورې وتړل شوه او هلته په زیات شمېر ماینونه ځای شول چې دغه وروسته زموږ سیمه ییزه اداره دې ته اړ شو ترڅو په دې یو بل بدیل پیدا کړي. نو موږ بیا په یو بلې لارې باندې کار پیل کړ د کندهار ولایت د محلي چارواکو سره چې الحمدلله په هغه باندې بریالي شو او دغه لار چې اوس پرې باندې ولسي خلک او عام خلک د ورکسن کوټ څخه کندهار ته تګ راتګ کوي دا کاملا یو مسؤول لاره ده. دلته د لارې په اوږدو کې چې ډېره برخه یې البته په دښته کې تېرېږي، هلته غرېزې سیمې ډېر کم دي. په هغه نقطه کې چې هغه زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او د امنیت په لګاله باید هلته نیټې پوښتې ځای پر ځای شي. هلته ډېره برخه یې البته د کندهار د امنیتي ځواکونو د لورې ولکې لاندې راغلې او هلته امنیت د ډېرو تر غاړې دی. خو د دې سره سره دغه لاره کېدای شي د ژمي په موسم کې داسې وړاندوینه کېږي چې که چیرې جغل اندازي نیسي د اوس لپاره نو کېدای شي چون هلته د دښتې خاوره ده او خطې به جوړېږي، بالاخره دغه لاره به بیا د اورښتونو له امله تړل کېږي. نو په ډېرې بیرې سره البته د جغل اندازي هغه پروژه په مرکز کې د تدارکاتو خپل ټول مراحل هم طی کړل. زه ګومان کوم چې په راتلونکي اونۍ کې به د جغل اندازي هغه پروګرام پیل شي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې پر دغه سړک باندې جغل اندازي وشي ترڅو پورې چې موږ کوالیګو بیا اساسي د دغه لارې د فارغ تدابیر نشو. موږ د دغه لارې د فارغ یو وړاندیز جمهوري ریاست هم کړی ترڅو پورې دغه لاره خیر شي او د دایل لپاره کوم مشکلات چې موږ دم غري دغه لارې په اوږدو کې درلودل هغه د پاتې کې خو
په اوروزګان کې خصوصا په هغه سیمو کې چې د وسلول پلاس کې دی پورستوي کې د کوکنارو کښت زیات شوی. تاسو ول چې د سیمو تصفیه روانه ده، هغه سیمه چې تصفیه کیږي په هغه سیمو کې به د کوکنارو د کښت وړاندې څه اقدامات کیږي؟
نشي ټوک وړاندې مبارزې وزارت چې کومه پالیسي په ملي کچه لري هغه به یعنی دغه تریاکو د کښت محو او مخنیوي په خاطر باندې بس لازم اقدامات کیږي او هغه سیمه چې د افغان ځواکونو لاس ته ولیږي هلته به بدون شک د تریاکو په وړاندې جدي مبارزه کوي. هڅه به دا وي چې تریاک سل په سلو کې د منځنۍ ځینې لا خپل هغه کچه د تیر کال په پرتله باندې راټیټه شي.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د نور اوریدونکو پیغامونو ته ورسو چې پر مختلفو مسایلو شکایتونه راستولې دي. تر شکایتونو د مخه بیا هم غواړم چې د یو بل اوریدونکو وړاندیز ورو چې د پاوس په اړه کړی دی.
زما مشهور مشرانو ته دا پیغام دی د افغانستان مشرانو ته چې د افغانستان ملي اردو ته دي 2500 سرخه البته کې ورکی سرخی البته چې دا په جنگ کې ډیری کامیاب ډیری د غدي او هغه سیمو ته مشران هغه یاتان او هغه د غواسي چې پر اردو باندې جنگ دی هغه اردو په سارا په نسکو په ولسوالۍ کې ډیر د خطر لاندې دي چې معنا هغه ډیری بیا چې سیمې یا د لاسه ورکوي یا پرېږدي په هغه سرخی البته کو په هغو د غو سره چې د دې سره کومک وکړي چې هغه مچکې دوی د کمربند په توګه یا دوی هغه دي په هغو سره ولی دا اوس دې د مابین زغه د دې کمر بندونه دی ورشان کی او سلام سلام علیکم دا نه مشران سره د پیغام دی.
مننه وروره ستا پیغام وو اوریدای او اوس په شکایتونو تورسو.
سلام علیکم، زه محمد ولی د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم. زموږ د لوړ دولتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په زابل کې د اوبو زیات کمښت او ورځ تر بلې اوبه پر لژوال باندې روان دي او د وبو صفه ډیره کوم څه ده ډیره څه څه ده. نو موږ د یو پولو د لچ چارواکو څخه دا غوښتنې ده چې موږ ته دلته په زابل کې یو څو مخصوص بندونه چې منظور شوی هم دي چې هغه یو د تورې په نامه باندې دی دغه بندونه وتړي او کچیر د سش کال د ژمي وبو ته دغه بندونه ونه تړسي
فکر کوم چې د زابل ولس سره د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو د چشان او بابا هم چې پیدا ورکړم.
وعلیکم السلام. ورور استاد، د غشتنې په اړه غواړم د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هغه ژمنې دروبروم چې وای د یو څخه د ډیرو بندونو د داوطلبۍ کارونه اوس بشپړ شوی دي او ډیر ژر به عملي کارونه پیل شي. په دې اړه د ازادي راډیو د یو راپور یو برخه در اورو چې یوسف صدران چمتو کړی دی.
اغا جان لوړه سرخلو زرمردند تیرپل چال واخی دنغور گزک ابتک زردالو بازیت خیل دوامندو ابکیلی دنداره تنگی شادیان شورابه او خانواد د افغانستان د بیلابل ولتون هغه دوبو بندونه دی چې په نګ دی راتلون کې کې پریکار پیلېږي. د افغانستان دوبو برښنا وزارت وایي چې د دې بندونو د داوطلبۍ پروسه بشپړ شوی او د ملي تدارکاتو د کمیسیون له منځوري ورسته به تړونونه هم لاسلیک شي. د یاد وزارت د پروګرامونو مشر فرهاد نورزی ازادي رادیو ته ویل د دې ترڅنګ د زینو بندونو د جوړولو او ډیزاین په چارو هم دا اوس هم کار روان دی. دی وایي موږ د پروژې جوړونې او داوطلبۍ په پړاوونو کې له یو ویشت څخه د ډیرو بندونو کارونه بشپړ کړي او د دوی د تړون لاسلیک پړاو ته نږدې یو، خو یو شمېر بیا په قرارداد هم ورکړل شوي دي.
د
نورزی په خبره دا بندونه د برېښنا د تولید په نسبت تر ډیره د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره ګټور دي. له دې وړاندې افغان او هندي چارواکو د هند په مرسته جوړ شوی د سلما بند پرانیستی او په کچه کې بند بیا کار روان دی. دا هڅې په داسې وخت کې کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي نور به ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو د وړیا استفادې اجازه ورنه کړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزیر اسدالله زمیر ویلي چې افغانستان 9.6 میلیونه هکتاره د کرنې وړ ځمکه لري چې له دې جملې 15.5 میلیونه هکتاره ځمکه د اوبو کولو ظرفیت لري، خو دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره ځمکه خړوبېږي. د چارو کارپو متی الله خروټی وایي دا چې افغانستان انرژي ته اړتیا لري او یو کرنیز هیواد د خپل اوبو مارول ورته ډیر اړین دي. نوموړی وایي چې د اوبو اړوند کارونه باید ژر نهایي شي او افغان حکومت دې په دې برخه کې امنیتي او سیاسي فشارونو ته غاړه نه ایږدي.
دغه پروسه د زر تر زره بدون در نظر داشت دی چې هغه مراحل تدارکاتي تکمیل د پلان تکمیل سي پدې چې زمونږ اوبه بهیږي هم د اوس په بلیونو متر مکعب اوبه موږ نه زی موږ یو اساس د قانون بین المللي یو معیار ورته وټه کو دغه مر میلیون متر مکعب رایگان هغه وروسته موږ باید دا اوبه خرڅ کو. نو دې لپاره چې دا وخت دی چې زمونږ اوبه بې ځایه به هدر لاړ نه سي او موږ ځان به حساب قوي سارتمن کو باید خپل اوبه قانونمند کو.
هغه وایي چې د افغانستان اوبه د محل د ایران لخوا کویټ خرڅیږي. خغلی خروټی وړاندیز کوي چې افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د قوانینو څخه په استفادې له خپل اوبو سالمه ګټه واخلي، د هیواد اقتصادي ستونزې به تر ډیره هوارې شي.
راپور موارده یا او هیله ده چې د دغو پروژو په عملي کېدو سره د افغانستان دغه لویه ستونزه ژر تر ژره هواره سي. بیا هم د نور اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز ہم دو پولیس متقاعد افسر ہیں. تما پیشنہاد دادہ چھ اتہ کالا مکھ منگنا د ګوراش راشي وی د ولایت په واخه د امنیه کمانډانه کې یو دي شو دي زره افغانې جمع شو دي د پولیسو شارک پرامه د پولیسو شارک پرامه باندې د موږ نه روپې جمع شو دي به موږ تاسو ته هم راکړه د نقشې پیسې او د ټولې پیسې ورکولې یو دي زره افغانې د موږ نه هغه سړي یو په ډېر تعصب سره کمانډانان د امنیت چې وزیر د داخلي بدل را بدل شلو او زمونږ غم چا ونه خوړلو او هغه زمونږ نمبرو کلته په بعضې ځایونو کښې که نه هغه ماجر پراته دي ماجر چې راغلي چې ټول په ښار کښې کتابرۍ کوي او بچېله خلک چې هغه راغلي دي او زمونږ په ځمکو کښې پراته دي. نو هیله کوو چې زمونږ د دغه ځمکې غم وخورئ وخوړل شي او تاسو دغه وکړئ. نو د افغانستان د بل چا نه خو دا خبره پوره نه شوه. نو هیله کوو چې تاسو د خیر سره د مسؤولو مقاماتو سره په دې رابطه خبرې وکړئ او زمونږ دا مشکل حل کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاجی شیر محمد د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی سلامونه اونه کې هیلې وروسته له سلامه. موږ د رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه لرو او خصوصا د برق د رئیس صاحب څخه چې په زابل کښې یو کیلو واټ برق موږ ته په 20 افغانۍ باندې راکول کېږي او د زابل خلک په زیات غربت او مشکلاتو سره مخامخ دي او اقتصادي مشکلات هم لري. دا برق ولې دومره لوړ دی؟ یعنی په یوه ولایت کښې هم دومره قیامت باندې نه ورکول کېږي لکه په زابل کښې.
زه اسمت د پرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د مرجه د کلي سره ستا سره په تماس کې یم. زما د پرا د والد دا غوښتنه ده چې زموږ په منطقې کې نه مکتب شته، نه شی شته، نه کلینیک شته. باید ژر تر ژره زموږ په بکوا ولسوالۍ کې هم مکتبونه جوړ شي، هم کلینیک جوړ شي، موږ بکوا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي. په ډېره سختۍ سره موږ داسې خپل یو مریض یا یو ولایت یا یو بل ولسوالۍ ته مقصد یا کندهار یا هرات ته انتقالوو. په دې خاطر باندې موږ د ډېر مشکله سره مخ یو.
سلام علیکم. ازادي راډیو د ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د شیرزاد او د ننګرهار لویه لار چې خرابه شوې ده او کار په بیړه سره نه کوي، دغه باندې باید پیدانې والا سام سترا کار روان کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه حنین همت از زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د راډیو کارکوونکو ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې. وروسته له سلامه زما د ښاغلي اشرف خان صاحب او د دغه همکار ډاکټر عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې موږ په وار وار باندې دا پیغامونه پریښېږي چې په افغانستان کې د افغانستان وګړي په سل فیصد کې تقریبا 15% و پاسپورت ضرورت لري. دغه پاسپورت جوړوي موږ د پاکستان څخه چاره نه لرو. زموږ زیاتره تقریبا عزیزان تر برونه په هغه باندې د پولې میاشتې نو دغه د پاسپورت قیمت تقریبا 6,500 افغانۍ را دي. دا د هر افغاني په واسطه نه ده، پرد افغانستان د خلکو اقتصاد په صفر درجه کې دی، یعنی زیات اقتصادي مشکلات لري. که په دغه برابر باندې زموږ سره یو همکاري وسي په دې د پاسپورت په جوړولو کې یو څه تخفیف وسي، نو دغه د افغانستان د ضرورتي او کړېدلي ولس سره زیاته همکاري او زیاته مرسته به وي.
دوستانو نور پیغامونه مو هم ست خود خبرونه وخت هم دومره دی. نور شکایتونه به په نور خبرونه کې درته خبر کو. یو یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه سرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه او نور اړیکو مو پر خدای سپارم. الله مو ملس.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-20-22-11-24-15.
درته ګوري دې ملګري
دسپوگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن ساتون کے دے دے خاورے تو ساتون کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تو گتن کے دے دے خاورے تو ساتون کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام